السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي راډیو د نیم سات خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندانان وایي چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډله د دوی در سختو عملیاتو لاندې ده او په ننګرهار کې د ډلې ته زیاته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په عین حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر وایي په دې مزنګ کې شوې خونړۍ پیښه چې داعش مسؤلیت اخیستی د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو لپاره شوې ده. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرچکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د یو سل او شلو داعش جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي چې د کابل له وروستۍ خونړۍ پیښې څخه د دښمن هدف دا دی چې د افغان ولس ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. او برني سانډرز نن د ډیموکرات ګوند کنوانسیون ته وویل چې هیلري کلینټن باید د امریکا راتلونکی ولسمشره وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د یو سل او شلو داعش جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ننګرهار ولایت د داعش نظامي مرستیال هم په وژل سوي کې دی. په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوټ ولسوالۍ ډیری برخې د داعش له سختریزو تصفیه سوي دي. د ازادي راډیو ځایي خبریال شاه محمود شنواری په دې اړه داسې وایي.
د کور ولسوالۍ د تېرې ورځې راهیسې وایي چې دغه ولسوالۍ اوس د ایشیانو پاکه ده، دلته کوم مرتول نه پاتې. هغه ځینې د ایشیان چې ژوندي پاتې دي اچین ولسوالۍ غرنیو سیمو ته تللي دي، او څه هم د هسکې مینې ولسوالۍ وته.
په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات یوه اونۍ مخکې پیل سوي وو. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي چې د کابل له وروستۍ خونړۍ پیښې څخه د دښمن هدف دا دی چې د افغان ولس ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې ولس باید د دښمن د داسې دسیسو پر وړاندې هوښیار وي.
شاید هدف بزرگتر دشمن
شاید دو دښمن لوی هدف چې غواړي هغه ته ورسیږي هغه دا ده چې د خلکو په منځ کې د اختلاف شک او تردیل پیدا کول دي، چې بیا دا چار به خدای مکړه په بشپړه توګه د خلکو ملت او هیواد د کمزورۍ سبب شي.
شاغلی عبدالله زیاته کړه مهمه دا نه ده چې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه واخیست، بلکې مهمه دا ده چې پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستی راپور څیړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې د دفاع وزارت ټول عملیات د کشفیر قانونو د دقیق راپور پر بنسټ ترسره کیږي او د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې د ملامتۍ یوه ګوته افغان ځواکونو ته هم نیول سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان او قاتیم لاټر ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې په ځینو سرحدي ستونزو بر خبري وسوي. د دغه وزارت وایي دولت وزیرینه نازادي رادیو ته ویل چې د ناسته کې یو شمیر پریکړې هم وسوي.
په غونډه کې د خط دواړو غاړو ته په هغه مسایلو باندې بحث وشو چې هغه د کشپی راپورونه یا مثلا د تروریستي ډلو تیرېدل را تیرېدل او ځینې برخې چې هلته زموږ قطعات دي د هغوی سره په کومو مسایلو باندې چې سوی تفاهمات رامنځته شوي وي په هغې باندې بحث وشو.
دا ډول درې اړخیزې ناستې له تیرو دوو کلونو راهیسې د تخنیکي او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په اسلام آباد کې جوړې سوي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. برني سانډرز نن د ډیموکرات ګوند کنوانسیون ته وویل چې هیلري کلینټن باید د امریکا راتلونکی ولسمشره وي. سانډرز په یوه احساساتي وینا کې د ګوند په کورنۍ سیالۍ کې د خپلې سیالۍ په ګټه استدلال وکړ او ویل ډیموکرات ګوند داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې خلک سره یو موټی او ځواکمن کړي، نه داسې چې د خلکو ترمنځ نفاق واچوي. همداراز د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما کنوانسیون ته په وینا کې وویل میرمن کلینټن د ولسمشرۍ لپاره یوازینی چمتو کاندیده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د سوریې جګړې ته د پایټکه شودل په مقصد د مسکو او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو هڅه کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر په ویل چې د آسیان په نوم ټولنې د غړي هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په څنډه کې له روسي چارواکو سره د کیری د خبرو مقصد دا دی چې دی وګوري چې آیا روسان به په سوریه کې د ده په خبره سم اقدامات وکړي. کارټر ویلي چې په سوریه کې د مسکو فعالیتونو ته تر اوسه د دې هیواد جګړه اوږده کړې ده. او په فرانسه کې دوه حمله کوونکو یو ایسوی راهب په چاړه وژلی دی. فرانسوي رسنۍ راپور ورکوي چې دا پیښه د فرانسې په نورمانډي سیمه کې سوې ده. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دوه برمتنیونکي د حملې پر مهال په ډزو وژل سول. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. افغان او نړیوال چارواکي وایي چې د افغانستان په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې پر داعش باندې د دوی پراخ بریدونه دوام لري او د ډلې ته پراخ تلفات هم اوښتي دي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په دې مزنګ کې شوې خونړۍ پیښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه ده.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواهد برسه تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد په روانو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي.
داعش ډلې ادارې چې دوی په کوټ کې جوړې کړې وي لکه محکمې سیستم دوی فعال کړی او دا ټول د امنیتي منصبینو لاسته ورغلي دي.
د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. او دفاع وزارت وی د افغانستان پاکستان او د قاتم ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر یو شمېر سرحدي ستونزو خبرې شوې دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. وروسته له هغې چې په کابل د مزنګ سیمه کې خونړۍ چاودنې لسګونه کسان ووژل او داعش ډلې مسؤلیت واخیست، افغان مقامات وایي چې ولسمشر اشرف غني د داعش پر ضد د پراخو مځکنیو او هوایي بریدونو امر ورکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې په افغانستان په خاص توګه د افغانستان په ختیځ او دغلته د کوټ او شینوارو په سیمه کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل شوي دي او دا عملیات د شفق د عملیاتو تر نامه لاندې ترسره کیږي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي او د داعش زیات مرکزونه هم له منځه تللي دي. په عین حال کې ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د داعش د جرړو د وستلو لپاره خپل عملیات جدي او لا پسې پراخ کړي. په ننګرهار کې د عملیاتو په اړه زموږ همکار صالح محمد صالح په تیر خبرونه کې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې وکړې او له هغه څخه په ننګرهار کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات وغوښتل.
د ننګرهار ولایتي دروي چې د تیرې یوې ونې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو چې د ملي دفاع وزارت سپیشل فورس او کمانډو ځواکونه هم په دې کې برخه لري او همدارنګه د بهرني ځواکونو هوایي ځواک هم سره ملتیا کوي. په دغه اول سوالی کې دوی د داعش پر ضد عملیات تل کړل. دوی د کوټل سوالی د نه نه یو څه سره نه په سټیکلو خبر ورکړ چې دا اول سوالی د وسوالو پاک شوی دا او اوس د دوی عملیات احد کې مینه اول سوالی چین نازیان او سپین غر سره تغذیدلې دي او په دینور اول سوالی کې هم د داعش د ځپلو په خاطر باندې ځمکني او هوایي عملیات روان دي. په دغه موده کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې په سلګونو د ایشیان وژل شوي دي چې په تېرو څلوېښتو ساعتو کې لکه څنګه چې مخکې تاسو د کورنۍ چارو د وزارت اعلامیې یادونه هم وکړله، دوی هم وایي چې یو سل دوه ویشت تنه داعش وسلوال په دې تېرو څلوېښتو ساعتو کې وژل شوي دي. په دې کې یو هم د داعش یو مهم چارواکی چې هغه صاد اماراتي یادوي دا هم وژل شوی.
بله، ما دغه پوښتنه کوله چې دغه صاد اماراتي هم وژل شوی دی، څوک او څومره مهمه څېره وه د داعش ډلې لپاره؟
هغه معلومات چې د صاد اماراتي په اړه موږ د سیمې د خلکو همدارنګه د حکومتي چارواکو څخه راغونډ کړي دي، صاد اماراتي د دې وړاندې په طالبانو سره یې کار کاوه او هغه کې مهم قومندان وو. کله چې داعش ننګرهار ته راغی شاوخوا یو کال وړاندې د هم د داعش ډلې ته ورغی او دلته د والي د مرستیال په توګه یې کار کاوه. همدارنګه د جګړې قومندان هم وو. داسې ویل کېږي چې په ننګرهار او په مختلفو ولسوالیو کې چې چېرته داعش وسلوالو کوم بریدونه او دغه کول دغه ټولې زده کړې د ساد عمارتي لخوا ترسره کېدلې. چارواکي همدارنګه د سیمې خلک وایي چې د ساد عمارتي په وژل کېدلو سره د داعش نه هغه قوي ستنه چې هغه به د جګړې او پلانونه برابرول او دوی لپاره به هغه مشورې ورکولې هغه له منځه لاړله. اوس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه 122 وسلوال پاچین ولسوالۍ کې وژل شوي. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبره شوي ده، خو دقیقا دغه شمیر معلوم دی چې څومره وسلوال وژل شوي؟
مشخص شمیره جو یاد نه کړل ول دغه دې تیر یوې اونۍ په جریان کې د لسګونو د چیانو د وژل کېدو خبره وکړه. دغه 122 تنه د اسن ولسوالۍ په مامند او باندر په دغه سیمو کې د هوایي بریدونو په پیل کې وژل شوي دي. د کور ولسوالۍ دوی د تیر ورځې راهیسې وایي چې دغه ولسوالۍ اوس د ایشیانو پاکه ده، دلته کوم مسول نه پاتې. هغه ځینې د ایشیان چې ژوندي پاتې دي اسن ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته تللي دي، او څه هم د حق مینې ولسوالۍ وته.
و موریدل چې د ننګرهار په اچین او کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیات شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د کوټ ولسوالۍ له داعش څخه تقریبا 99% کې پاکه شوې ده، خو په عین حال کې بیا ولسمشر غني او افغان امنیتي چارواکو او امنیتي ارګانونو مشرانو په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره د پراخو او جدي او چټکو عملیاتو امر ورکړی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډله یا داعش په افغانستان کې تر سخت پوځي فشار لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په ختیځو سیمو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته شدت ورکړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو همدارس د ولسمشر محمد اشرف غنی په سپارښتنه په ننګرهار، کونړ او نورستان کې د پراخو پوځي عملیاتو پیل ته تیاری نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش یو قومندان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د ایران شیعه رژیم زیات هزاره وګړي د بشر اسد رژیم د ملاتړ لپاره د سوریې جګړې ته استوي. د داعش د قومندان رویټرز سویلی چې په دې مزنګ کې ورسته حمله له هزارګانو د غچ اخیستلو لپاره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزه په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي داعش ډله په دې هیواد کې تر سخت فشار لاندې ده. د امریکایي ځواکونو ویاندوی جنرال چارلز کلیفلن په دې مزنګ کې ورستۍ تروریستي حملې ته په اشاره وویل، دا ګران کار نه دی چې یوه وسلواله ډله کوه غواړي یو شمېر کسانو ته د چاودیدونکو موادو واسکټونه ورواغوندي او پغلایي د چاودنې لپاره د خلکو منځ ته ورواستوي. په دې مزنګ کې د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. د داعش یوه قومندان عمر خراسانی رویټرز خبري اژانس ته ویلي، هزارګان باید سوریې ته لتګه او د ایران د غلامۍ لاس واخلي، کنه هم داسې به پر ضد خونړۍ حمله جاری وي. د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاید اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا د داعش د غړو شمیر د 1 او 3 زرو ترمنځ وي. د ائتلافي قواوو په باور دا تر ډېره حده د پاکستاني طالبانو پخواني وسلوال، د ازبکستان د اسلامي تحریک پخواني غړي او حتی د افغانستان یو شمېر پخواني طالبان دي چې د داعش بیرغ یې پورته کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د شنبې په ورځ په دې مزنګ کې د هزارګانو او په عمومي ډول د شیعهګانو پر مظاهره انتحاري حمله شایي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې مبارزه هم د ستونزو سره مخامخ کړي. خو په افغانستان کې چې اکثر خلک سنیان دي، د شیعه او سنی په نوم د جګړې او نښتې چندان سابقه نه لري. د افغانستان د انسجام ملي ګوند غړی صادق مدبر نن له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل چې د افغانستان خلک د سیاسي پوهه لري چې د داعش په څیر د تخریبکارو ډلو فریب نه خوري. دوی وایي په افغانستان کې ټول مشت قومونه او ټول مذهبونه سره ورونه او برابر دي. دوی هیڅ ډله تر اوسه نه ده توانیدلې چې شیعه او سنی په جنګ واچوي، او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا سیاسي درک لري چې د داعش فریب نه خوري.
کامل داریم که مردم افغانستان خرد سیاسی را داره و در گذشته هم داشته که فریب داعش نمیخوره.
د افغانستان حکومت وایي د داعش پر ضد مبارزه جدي کړې او حتی په دې مزنګ کې تر تروریستي حملې مخکې لادی وستوالي ډلې ته شدیده ضربه ورکړې ده. د افغان چارواکو په وینا په وروستیو میاشتو کې د داعش 122 وسلوال په عملیاتو کې وژل شوی دي، خو دا شمېره خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. نن د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې لږ تر لږه 100 وسلوال د داعش ژوندي نیول شوی دي.
و امریدل چې نړیوالو ځواکونو ویل دي چې په افغانستان کې د داعش ډله تر سخت پوځي فشار لاندې ده. همدارس په افغانستان کې یو شمیر شیعه مشرانو او د هزاره وګړو مشرانو ویل دي چې داعش هیڅ کله نشي توانیدل چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. په دې اړه د افغان حکومت د اجرایي رئیس څرګندونه هم وړاندې په خبرونه کې خبرېږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ وی پدی مزنگ کے شوی خونړی پیخ د افغانانو ترمنس د نفاق اچولو په خاطر شوی. عبداللہ عبداللہ د سه شنبه پر د وزیرانو شورا غونډې ته ویل چې حکومت د شنبه ورځی حمله چې هدف مزیره کون کیو په جدي توګه څیړي. اجرائی ریاست وی حکومت د خلکو د غوښتنو په پام کې نیولو سره عملا مرکزی ولایتونو ته د برېښنا د لیکت پروژه پیل کړې ده. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دښمن د ملت د کمزوري کولو او ترمنځ یې د بې اتفاقۍ او کرکې پیدا کولو ستراتیژي لري. ښاغلی عبدالله د سه شنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وویل چې په دې مزنګ کې د وروستۍ خونړۍ پېښې یو هدف او ممکن د بې اتفاقۍ د اچولو هڅوي. نوموړي وویل چې ولس باید د دښمن د دې ډول دسیسو او تاکتیکونو پر وړاندې بیداره وي، ځکه چې دا لومړی ځل نه ده چې بېګناه کسان هدف ګرځول کېږي.
شاید هدف بزرگتر دښمن
ممکن د دښمن غټ هدف چې غواړي هغې ته ورسېږي، او خدای مکړه هغه د ملت، هیواد او خلکو د کمزورۍ سبب ګرځي. د خلکو ترمنځ تفرقه اچول او د شک ایجادول دي.
دا په داسې حال کې ده چې داعش وسلوالو د تېرې شنبې په ورځ د روښنایي غورځنګ پر معترضینو چې د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزو غځول غوښتل د حملې مسؤلیت واخیست. د کورنیو چارو وزارت د دغې حملې وژل شوي اتیا کسان ښودلي وو، خو وروسته د عامې روغتیا وزیر وویل چې په دې حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان دي. په دې مزنګ کې پر مزاره چانو شوې حمله له 2000 لومړي کال راهیسې په خپل ډول او د مرګ ژوبلې له کبله بېساري وه. له دې وړاندې یو ځل په خوست کې هم پر مزاره چانو ورته حمله شوې وه، خو هلته یې مرګ ژوبله کمه وه. له دې وړاندې امنیتي ادارو د مزارې تنظیمونکو ته دا وخت مناسب نه و بللی او د امنیتي ګواښونو یادونه یې کړې وه. په همدې حال کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک دې وضعیت ته په کتو هغه وخت مشروع غوښتنې وکړي چې حق یې ضایع کېږي. نوموړی وایي حکومت د متوازنې پراختیا له ژمنې سره سم مرکزي ولایتونو ته د برېښنا د ورکولو ژمنه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
از ای که یک مسیر سه سال قبل تعیین شده بود،
دا چې یو مسیر درې کاله مخکې ټاکل شوی و، خو هغه وخت مرکزی ولایتونو ته هیڅ برېښنا په نظر کې نه ونیول شوی او بیا هماغه وخت دا مسیر بدلیږي. خو د ملي والی حکومت په دوره کې هغو سیمو ته برېښنا په یو واقعیت بدلیږي، نو دا واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او په عمل کې افغان دولت ته وخت ورکړل شي.
د روښنایي په نوم جوړ شوی غورځنګ د ترکمنستان څخه د بامیانو لارې د برېښنا موضوع په غځېدو له هغې سره سره ټینګار کوي چې جرمني کمپنۍ افغان حکومت او د ستونزې د حل په خاطر ټاکل شوی کمیسون د سالنګ لار غوره ګڼلې ده. افغان حکومت له دې سره ویلي چې د دوشي له لارې به بامیانو ته 220 کیلوولټه برېښنا ورکړي. معلومه نه ده چې د حکومت دغه ژمنې به د روښنایي غورځنګ قناعت ترلاسه کړي او که نه، خو د دغه غورځنګ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د حکومت دا بدیلې هڅې ورته د منلو وړ نه دي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په دې مزنګ کې وروستۍ خونړۍ پېښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه ده. په همدې حال کې د دې مزنګ پېښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون رئیس ژمنه کوي چې د دې پېښې په تړاو به د دوی څېړنه عادلانه او هر اړخیزه وي. د دې کمیسون رئیس او د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به د خپلو څېړنو نتایج له خلکو سره هم شریک کړي. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوال او د مزنګ پېښې ته د ګمارل سوي کمیسیون مشر د دغې پېښې په څېړنه کې د قاطعیت، شفافیت او چټکتیا ډاډ ورکوي. فرید حمیدي د سه شنبې په ورځ د یاد کمیسیون په لومړۍ کاري ورځ له خلکو، مدني بنسټونو او د روښنایي غورځنګ له غړو وغوښتل چې خپل معلومات له دوی سره شریک کړي.
موږ د خدای او د افغانستان د خلکو په وړاندې ژمنه کوو چې منصفانه، عادلانه، بې طرفه او هر اړخیزه څېړنې به وکړو. د افغانستان خلک به په ټول شفافیت سره د څېړنو له نتیجو خبر شي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم ویلي و هر هغه څوک چې په دې پېښه کې ملامت او پېژندل سي قانوني چلند به ورسره وسي. ښاغلی حمیدي هم وایي هغه مسؤلینو چې په دې پېښه کې بې پروايي کړې وي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په دغه کمیسیون کې 13 کسه غړیتوب لري چې د حکومت امنیتي او قضایي ارګانونو، د بشر د حقونو د کمیسیون استازي او یو هم د ولسي جرګې غړی دی. سره له دې چې دغه کمیسیون د سه شنبې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ، خو د روښنایي غورځنګ غړی عارف رحماني وایي چې جوړ سوی کمیسیون دولتي دی او څېړنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح او د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاحکار رنګین دادفرس پنتا هم د دغه کمیسیون پر کړنو بې باوري ښودلې ده. دغه کمیسیون د کابل په دې مزنګ کې د روښنایي غورځنګ پر غړو د شنبې ورځې د حملې څېړنې ته ګمارل سوی چې پکښې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ شپېته کسان وژل سول او 315 تنه ټپیان وه. د چارو ځینې کارپوهان هم وایي تر اوسه په هیواد کې د بېلابېلو پېښو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې کمیسیونونه جوړ سوي دي، خو د هغوی موندنې هېڅکله له خلکو سره نه دي شریکې سوي. او خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري وایي هغه څه چې کولی سي پر حکومت د خلکو باور راجلب کړي هغه د دې پېښې د عاملانو مجازات دي.
اگر دولت افغانستان میخواد که قناعت مردم
که دولت غواړي چې د خلکو قناعت حاصل شي، نو لازمه ده چې هم د حقیقت موندنې او هم د جرم د عاملینو د مجازاتو په برخه کې اقدام وکړي.
مجازات کسانی است چې اونا جرم را مرتکب شول.
شغل غفری وایي که چیرې دولت ونسی کړی د حقایق تر موندنې وروسته د مزنګ د پیش عاملان مجازات کړي، نو خلک به پر حکومت بې باور شي او دولت به په دې کار سره زیات زیان وویني.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د افغانستان د جګړې لخکیلو خو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې راغلي چې د دغو تلفاتو درېیمه برخه ماشومان جوړوي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤلان وایي که چیرته د ماشومانو مرګ ژوبله په همدې توګه دوام وکړي، نو افغانستان به له یو ناورین سره مخامخ شي. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د تازه راپور تر خپرېدو وروسته د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي په دغه هېواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښمن دي. د دغه ادارې ویاندې زبیدې اکبر د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کې له حکومت او مخالفینو وغوښتله چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
مونږ فکر کوو چې د ماشومانو مرګ ژوبله د افغانستان پر ټولنې اوږدمهاله اغیزه لري. له دولت او ښکېلو خوا وغواړو چې د نښتو پر مهال د ماشومانو او په ټوله کې د ملکیانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
یونوما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د روان میلادي کال د لومړۍ نیمایي د ملکي تلفاتو راپور خپور کړ چې له مخې په دغه موده کې 1601 تنه وژل شوي او 3515 کسه ټپياندي. راپور زیاتوي چې د مرګ ژوبلې په دې شمېر کې 318 ماشومان هم وژل شوي او 1121 تنه ژوبل دي، چې یونوما دا ارقام ویرونکي او د شرم وړ بللی دي. د دې ترڅنګ په پوځي لیکو کې د ماشومانو استخدام، په سختو کارونو د 1.2 میلیون ماشومانو بوختیا، له تعلیم محرومیت او بهر ته د ماشومانو قاچاق غستونزې دي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي دا مهال د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. دا چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره افغان حکومت څه اقدام کوي په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت په نظر اخیستلو بریالي نه سولو، خو جمهور ریاست وایي له بېلابېلو لارو به هڅې وسي چې په ټوله کې د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وسي. په همدې حال کې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ د ادارې مدیره زهرا سپهر وایي د ماشومانو پر وړاندې بې پروایي د افغانستان راتلونکي ته بې پروایي ده.
دولت درگیر مشکلات دیگه است، کمتر به وضعیت اطفال توجه میکنه.
دولت په نور ستونزو کې ښکېل دی او ډېره کمه پاملرنه ماشومانو ته کوي. دې ټکي ته باید پام وکړو چې ماشومان د افغانستان اساس جوړوي. د دوی په وړاندې بې پروايي د افغانستان د راتلونکي په اړه بې پروايي ده.
میرمن سپهر وایي په افغانستان کې تر ډېره هغو ماشومانو ته مرګ ژوبله وړي چې په بازارونو کې په کار بوخت دي. د وای د دولت ترڅنګ کورنۍ هم مکلفیت لري چې د خپل ماشومان لپاره خوندي چاپیریال چمتو کړي او په هغو سیمو کې د هغوی تګ راتګ وڅاري چې هلته خطر موجود وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی د افغانستان پاکستان او د قاطع ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر یو شمېر سرحدي ستونزو خبرې وشوه. د پاکستاني پلاوی انصار کابل تر رسیدلی خو یو شمېر افغان شنن کې د افغانستان پاکستان او د قاطع ملاتړ ماموریت دغه غونډې ته خوشبینه نه دي. دوی وایي پاکستان په دې کار سره غواړي چې د نړۍ فشارونه پر دې هیواد کم کړي. تفصیل د راجه صاحب په رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د افغانستان پاکستان او د قاطع ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته له یو شمېر پریکړو سره پای ته ورسیده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دواړو خواوو ومنله چې د غونډې پریکړو ته به ژمن پاتې شي. ښاغلي وزیری د دغې غونډې د مهمو پریکړو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
په غونډه کې د خط دواړو غاړو ته په هغه مسایلو باندې بحث وشو چې هغه د کشپی راپورونه یا مثلا د تروریستي ډلو تیرېدل را تیرېدل او ځینې برخې چې هلته زموږ قطاط دي د هغوی سره په کومو مسایلو باندې چې سوی تفاهمات رامنځته شوي وي په هغې باندې بحث وشو، تصمیمونه ونیول شوه چې دوی به کوښښ کوي چې د دې غونډې کې چې کومې فیصلې شوې دي هغه ته ژمن پاتې شي او هغه مشکلات چې په دوه خواو کې را پیدا کیږي هغه ته د حل لارې ولټوي.
ښاغلي وزیر دا واضح نکړه چې په تورخم کې د ورستیو راپورته شوو ستونزو په اړه هم له دغه پاکستانی پلاوي سره خبرې شوې او کنه په تورخم کې د پاکستانی لوري لخوا د تاسیساتو جوړېدو په دې ورستیو کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د جګړې سبب شو او لامل یې څو ورځې دغه لاره تړلې وه. د افغان او پاکستانی چارواکو او قاطع ملاتړ ماموریت ترمنځ درې اړخیزې ناستې له دوو کلونو راهیسې د تخنیکي او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د دغه میکانیزم هوکړه لیک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شو، خو افغان کارپوهان بیا دا ډول ناستې ګټورې نه ګڼي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي چې پاکستان په دا ډول ناستو غواړي چې د نړیوالو فشارونه پرې راکم شي.
دغه ناستې کې خپل د پاره د اعتماد شوی دی، د پاره چې فشار چې د امریکایانو په پاکستان باندې دي، د دنیا په پاکستان باندې حداقل دغه فشارونه یو نوکې لږې کم شي. مونږ خپل کیږو
خغلی سیدی ویل پاکستان تر هغه چې عملاً حقانی شبکه او نورې تروریستي ډلې ونځپي او په عمل کې دا سرګند نکړي چې افغانستان سره صادقانه مرسته کوي دا ډول ناستې به نتیجه ورنکړي. نوموړي همدارنګ ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډول ناستې د دې ترڅنګ چې ګټه نه لري بلکې په افغانستان کې د جګړې شدت سره مرسته کوي.
دا ناجی صاحب په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وی د افغانستان، پاکستان او د قاتم ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر یو شمېر سرحدي ستونزو خبرې شوې دي. دا غونډه په کابل کې وشوه. خو د چارو یو شمېر شنون کې وایي چې د افغانستان، پاکستان او د قاتم ملاتړ ماموریت دغه غونډې څه خاصه نتیجه نه لري او پاکستان غواړي چې په دې ډول نړیوال او افغان چارواکي وغولوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د برتانی پارلمان په مشرانو جرګه کې د اروپای اتحادیې د چارو کمیټې ویلي هغه کوچنیان او تنکي ځوانان چې له خپلو کورنیو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي په ډیرو مواردو کې د قاچاقبرانو د ظالمانه پریکړو قرباني کیږي. د برتانی د سنا رپورټ په دې رپورټ کې چنن خپور شو د هغو ځوانانو په اړه چې اروپا ته یوازې مهاجر شوي اندېښنه څرګنده شوې ده. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د برتانیې د پارلمان په مشرانو جرګه کې د اروپایي اتحادیې کمیټې په خپل نوي رپورت کې ویلي چې لږ تر لږه 9000 ماشومان او تنکي ځوانان تیر کال له کورنیو پرته اروپایي اتحادیې ته مهاجر شوي دي. دا د وړم کال په پرتله د هغو ماشومانو په شمیر کې چې یوازې مهاجرت کوي درې برابره زیاتوالی څرګندوي. د دې کمیټې په وینا د اروپایي اتحادیې حکومتونه د دې ماشومانو د اړتیاو د پوره کولو او هغوی ته د امکاناتو برابرولو لپاره سمې کړنلارې نه لري. حکومتونه او پولیس د مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار. د برتانیې د پارلمان د سنا د کمیټه په خپل رپورت کې وایي چې د اروپایي اتحادیې په حکومتونو کې د شک او بدګمانۍ فرهنګ غالب دی او په دې اړه چې آیا د پناهغښتونکو ماشومان به رښتیا وایي پښتني کېږي. د دې کمیټې وغړي اوشا پرشار رویټرز ته ویلي سمه ده چې دا کوچنیان له کورنیو پرته مهاجر شوي، خو په نهایت کې هغوی ماشومان دي او باید د ماشومانو په توګه چلند ورسره وشي. په هغو 9000 یوازې ماشومانو کې چې تیر کال اروپایي اتحادیې ته رسیدلي اکثر د افغانستان او سوریې دي. د ملګرو ملتو سازمان وایي په دې یوازې کډوالو کې ډېر شمېر تر ناوړه شرایطو لاندې په توقیف ځایونو او د کډوالو لپاره په داسې کمپونو کې پراته دي چې په سیمې خاردار باندې څارنه کېږي او د هغوی یوه لویه برخه حتی لا درکه شوې دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چیلډرن وایي د هغو ماشومانو سره چې یوازې اروپا ته مهاجریږي د جنایتکارانو په توګه چلند کیږي، هغوی د اوسپنیزو پنجرو شاته ساتل کیږي. د دنمارک پخوانی صدراعظم هیل تورنینګ شمیت چې اوس د دې ادارې مشري کوي ویلي دا ماشومان هیڅ داسې څوک نه لري چې پام ورباندې وکړي. هغوی پر خپل وضعیت نه دي خبر او حتی په خپل قانوني موقف نه پوهیږي. هغوی یوازې دومره خبر دي چې د پنجرو شاته پاته دي او هر ورځ یو بل ور ورته تړل کیږي. د اروپایي اتحادیې د استخباراتو او پولیسو اداره یوروپول وایي چې لږ تر لږه 10,000 ماشومان چې یوازې اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي ورک دي.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، زمونږ د نن ورځې د 12 ساعته خپرونو وروستۍ خبري مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، شام شما بخیر، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شده. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 120 جنگجوی گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر میدهد. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان میگوید هدف حمله دیمزنگ نفاق افغانی میان افغان هاست. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه امید مرزبان خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. مقام های امنیتی افغان میگویند شورشیان داعش از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار بیرون رانده شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است هدف حمله روز شنبه در منطقه دیمزنگ کابل نفاق افغانی میان افغان ها بود و گروه داعش مسئولیت حمله امروز بالای یک کلیسا در فرانسه را به دوش گرفت. تفصیل خبرها. مقام های امنیتی افغان می گویند شورشیان داعش از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار بیرون رانده شدند. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار به نقل از مقام های رسمی گزارش می دهد که شورشیان داعش دیگر در این ولسوالی نیستند.
د کور ولسوالۍ دوی د تېرې ورځې راهیسې وایي چې دغه ولسوالۍ اوس دایشیانو پاکه ده، دلته کوم مسول نه پاتې. هغه ځینې دایشیان چې ژوندي پاتې دي
همچنان وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که 120 تن از شورشیان داعش در ننگرهار کشته شدند. عملیات نظامی بر ضد داعش در ولسوالی کوت از یک هفته به این سو ادامه داشت. کوت یکی از پایگاه های اصلی داعش در شرق افغانستان دانسته می شد. ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از شب گذشته به این سو شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب است. مقام‌های امنیتی جوزجان می‌گویند هدف این عملیات پاکسازی آقچه از حضور طالبان است. رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان برخوردهای جاری 2 طالب کشته و 5 تن دیگر اسیر شدند. این مقام امنیتی همچنان کشته شدن 1 تن از سربازان گارد معاونیت اول ریاست جمهوری را تایید کرده و می‌گوید 2 سرباز دیگر زخمی شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هدف حمله روز شنبه در منطقه دیمزنگ شهر کابل نفاق افغانی میان افغان ها بود. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران از افغان ها خواست در برابر آنچه وی دسیسه های دشمن خواند متحد و محتاط باشند.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواهد برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
عبدالله عبدالله همچنان گفت که حمله بالای مظاهرتچیان جنبش روشنایی باید به طور همه جانبه بررسی شود. همزمان با این، کمیسیونی که برای بررسی این حادثه تعیین شده اطمینان می‌دهد که برای روشن شدن چگونگی این رویداد بررسی‌های عادلانه و همه جانبه صورت خواهد گرفت. در حمله روز شنبه بیش از 60 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروه داعش مسئولیت حمله امروز بالای یک کلیسا در فرانسه را به دوش گرفت. 2 مهاجم بر یک کلیسا در منطقه نورماندی فرانسه یورش برده و با ضرب چاقو یک کشیش این کلیسا را سر بریدند. گزارش ها می رسانند که مهاجمان سرانجام توسط پلیس با ضرب گلوله به قتل رسیدند. مقام ها می گویند که یک حمله کننده مظنون دیگر بازداشت شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که به محل رویداد رفته بود و مبارزه جدی بر علیه گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش تاکید کرد.
Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre.
او میگوید ما با گروه داعش مواجه هستیم، گروهی که بر ضد ما اعلان جنگ کرده. ما باید با تمام معنا این جنگ را رهبری کنیم، البته که با احترام بر حاکمیت قانون. رسانه های فرانسوی کشیش 86 ساله ای را که در این حمله کشته شده است ژاک هامل معرفی کردند. سناتور برنی ساندرز از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه پر از احساسات گفت هیلری کلینتون باید رئیس جمهور آمریکا شود. ساندرز که در رقابت‌های میان حزبی رقیب کلینتون بود، خطاب به اشتراک کننده های کنگره ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا گفت: او میگوید هیلری کلینتون یک رئیس جمهور برجسته خواهد بود و افتخار میکنم که امشب با وی ایستاده‌ام. در آغاز سخنرانی ها طرفداران ساندرز با هیلری کلینتون ابراز مخالفت کردند، اما سپس ساندرز با ابراز حمایت از کلینتون طرفداران خود را اندک آرام ساخت. همزمان با این میشل اوباما بانوی نخست ایالات متحده آمریکا در سخنرانی هیلری کلینتون را یگانه شخص خواند که سزاوار رئیس جمهور شدن در ایالات متحده است. او میگوید امشب اینجا هستم زیرا در این انتخابات تنها یک شخص، فقط یک شخص است که باور دارم واقعا سزاوار آن است تا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود و این شخص دوست ما هیلری کلینتون است. کنگره ملی حزب دموکرات برای 4 روز در فیلادلفیا برگزار شده و قرار است در پایان این گرده همایی هیلری کلینتون رسما به حیث نامزد این حزب بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شود. و انتظار می رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده با همتای روسیش ولادیمیر پوتین دیدار کند. این نخستین دیدار دو رهبر پس از پرتنش شدن روابط میان انقره و مسکو است. روابط میان دو کشور پس از آن متشنج شد که نیروهای ترک یک جت جنگی روسیه را سال گذشته سقوط دادند. سپس ترکیه از روسیه معذرت خواست. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه به نقل از محمد سیمسیک معاون صدر اعظم ترکیه گزارش داده که گفته است اردوغان و پوتین در 9 ماه آگوست در سنت پترزبورگ ملاقات خواهند کرد.
شش و 36 شام به وقت کابل. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 120 جنگجوی گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر می داد. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان می گوید هدف عملی دیمزنگ نفاق افغانی میان افغان هاست.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او می خواهد برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
لوئیس سارنوال و رئیس کمیسیون حقیقت یاب حادثه دیمزنگ از قاطعیت، شفافیت و سرعت کاری این کمیسیون اطمینان داد.
ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه را انجام خواهد داد.
Save the Children از افزایش تلفات کودکان در افغانستان نگران است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر فرشتن نگاستم و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری من همراهی میکنم. اما طوری که در آغاز هم گفتیم وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 120 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار خبر میدهد. بر اساس اعلامیه وزارت داخله، معاون نظامی گروه دولت اسلامی در ننگرهار نیز در میان کشته شدگان شامل است. در این حال مقام های ننگرهار میگویند تقریبا تمام بخش های ولسوالی کوت این ولایت از وجود جنگجویان داعش تصفیه شده است. جکفر احمدی گزارش میدهد.
راه اندازی عملیات نظامی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در ننگرهار پر دست آورد خوانده می شود. هم از وارد شدن تلفات سنگین به این جنگجویان و هم از تصرف ولسوالی کوت خبر می رسد. شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از مقامهای ننگرهار گزارش می‌دهد که حالا کنترل تقریبا تمام بخش‌های این ولسوالی در دست نیروهای حکومتی است.
در کور ولسوالی دوی تیر ورز رئیسی وای چی دقا ولسوالی اون دایشان پاک کرده در این تکم مرتبال نی پاتی اگر اینجین دایشان چی جوندی پاتی دی
عملیات علیه داعش یک هفته پیش در ولسوالی کوت را اندازی شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، عملیات نظامی به ولسوالی های هسکمینه، اچین، نازیان و اسپینغرنیز گسترش یافته است. وزارت داخله افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 120 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. بر اساس خبرنامه این وزارت، سعد اماراتی معاون نظامی گروه دولت اسلامی در ننگرهار نیز در میان کشته شدگان شامل است. در خبرنامه آمده است که 20 جنگجوی مسلح دیگر بازداشت شدند. پس از دستور اخیر رئیس جمهور و کشته شدن ده‌ها تن در حمله بالای تظاهرات جنبش روشنایی در کابل که داعش مسئولیتش را به عهده گرفت، عملیات گسترده علیه این گروه در ننگرهار راه اندازی شد. رئیس جمهور غنی به روز جمعه به ولایت ننگرهار رفت و به نظامیان در این ولایت دستور داد تا ریشه داعش را برچینند.
ام دیج ندرت اعلان کوم چه پراتون که هفته اوکه تاسه اتل قول اردود سیلاب ده داعش بیخ او ریشه و ختمه وی.
در عملیات نظامی در ننگرهار نیروهای خاص شرکت دارند. در این عملیات حملات هوایی و زمینی اجرا می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است، عملیاتی که هدفش کسب اطمینان در مورد این که وفاداران داعش به محل باز نمی گردند، ادامه خواهد یافت. در گزارش آمده که این عملیات نشانه ای از فصل جدید در جنگ افغانستان علیه شورشیان است، جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، تعهد سپرده که اردوی افغانستان را به یک قدرت تهاجمی مبدل بسازد تا در مبارزه علیه شورشیان پیروز شود و مناطق از دست رفته را دوباره تصرف کند.
شنیدین که وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 160 جنگجوی گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار خبر میداد. گروه داعش مسئولیت عملی خونین روز شنبه دیمزنگ کابل را به عهده گرفته و گفته که تا زمانی که هزارها از رفتن به جنگ سوریه دست نکشند به عملیات بالای این اقلیت ادامه خواهد داد. در رویداد دیمزنگ بیش از 60 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. در این حال رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به این رویداد میگوید دشمن میخواهد در میان افغانها بی اتفاقی ایجاد کند. تفصیل این گزارش تا لحظات بعد از رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به رویداد دیمزنگ شهر کابل میگوید دشمن میخواهد در میان افغانها بی اتفاقی ایجاد کند. عبدالله امروز در آغاز نشست وزیران گفت حکومت چگونگی این حمله را به گونه جدی دنبال میکند. نورالله شایان گزارش دارد.
عبدالله رئیس جمهوری افغانستان میگوید که دشمن استراتژی ناتوان ساختن ملت و ایجاد بی اتفاقی در میان افغانها را روی دست دارد. آقای عبدالله روز سه‌شنبه پیش از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت ممکن بزرگترین هدف دشمن با راه اندازی حمله در چهارراهی دیمزنگ ایجاد تفرقه بوده باشد و از مردم خواست تا در برابر همچو تاکتیک های دشمن استوار باشند.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواهد برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
این در حال است که داعش مسئولیت حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دیمزنگ کابل را به عهده گرفته است. در این حمله به گفته وزارت امور داخله بیش از 80 تن کشته شدند، اما وزارت صحت‌عامه آمار کشته شده ها در این رویداد را 66 تن و رقم زخمیان این حادثه را 305 تن گفته است. حمله بالای مظاهره کنندگان در دیمزنگ کابل بی پیشینه گفته شده است. پیش از این نیز حمله بالای مظاهره کنندگان در خود صورت گرفته بود، اما تلفات کمتر در پی داشت. پیش از این ارگان‌های امنیتی گفته بود که برای راه اندازی تظاهرات فرصت مناسب نیست و از تهدیدات امنیتی یادآور شده بودند. در این حال عبدالله عبدالله میگوید مردم با توجه به چگونگی وضعیت باید خواستار حقوق مشروعشان شوند و میگوید که حکومت برای انکشاف متوازن متعهد به انتقال برق به ولایت های مرکزی است و این تعهد در حال عملی شدن است.
از ای که یک مسیر 3 سال قبل تعیین شده بود و همون 3 سال قبل این مسیر تغییر کرد و در جریان کار حکومت وحدت ملی مسئله رساندن برق به واقعیت تبدیل شد، در عمل وقت و فرصت بتن به دولت افغانستان.
جنبش روشنایی در حال بر انتقال برق ترکمنستان از راه بامیان تاکید دارد که کمیسیون برای بررسی مسیر انتقال این برق از سوی حکومت تعیین شده بود و این کمیسیون بهترین و کم هزینه ترین مسیر انتقال برق را از راه سالنگ گفته است. حکومت افغانستان همچنان چند قبل اعلام کرد که به ظرفیت 220 کیلووولت برق از طریق دوشی به بامیان انتقال می شود، اما اعضای جنبش روشنایی این پلان حکومت را نپذیرفتند. هنوز روشن نیست حکومت خواهد توانست قناعت اعضای جنبش روشنایی را حاصل کند یا خیر، اما پیش از این اعضای جنبش گفتند حکومت در برابر خواسته هایشان بی‌توجهی کرده است.
شنیدین که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید دشمن میخواهد در میان مردم افغانستان تفرقه افغانی کند، اما نجیب محمود استاد در پانتون کابل به این باور است که پیام امروز عبدالله عبدالله هیچ تازگی نداشت. به باور آقای محمود حکومت افغانستان باید پاسخ جدی و محکم برای شورشیان و عاملین رویداد دیمزنگ کابل بدهد. این استاد در پانتون کابل همچنان میگوید باید با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مبارزه جدی شود. همکارم جوید نعیمی با نجیب محمود صحبت کرده و او نخست اظهارات امروز رئیس اجرایی را به تحلیل گرفته است.
خب آقای دکتر عبدالله کاش که گپ نو میگفت. من فکر میکنم یه پس کشد اکرده با همه مردم یه گپ درک بکنه. چون افغانستان یک کشور است که درگیر جنگ است و بدون شک مخالفین هر کس که هست برای تفرقه انداختن، برای ایجاد نفاق و در هم کوبیدن یک چیزی که از نظام باقی مانده مشکلات همیشه خلق میکنه و حادثه دردناک دوی اصلا خلق کرد. آقای دکتر عبدالله بیش از این که به فکر از این باشه که یک پیشنهاد تکبوگهی تفرقه اندازی بود، باید عوامل اصلی این حادثه را شناسایی میکرد و بخور مطبوعات و مردم میداد. من فکر میکنم آقای عبدالله خواسته یک مسئولیت را که بالای شستو را به یک شکل بکنه یا هر مقام دولتی دیگه. من میدانم که ناتوانی دولت زیاد است، دولت از در سکتور از این مشکل داره، اما در نهایت اینا خود پایتان دولت میدانن و اینا تلاش کردن که قدرت را بگیرن. وقتی که قدرت را میگیرن مردم خیلی توقع داره که اینا به یک شکل در رای رفای امنیتی و سیاسی مردم کوشش بکنن. من فکر میکنم که اگر وضعیت اینا سر وامی تقویه کردن ها و ای که یک عامل تفرقه برانگیز است خلاصه بکنن، وضعیت امنیتی بیشتر میشه. به نظرم ای که رئیس اجرایه بعد از ایک یک عملیات بزرگ بر علیه کسانی که کار کرده بود انجام میداد، تو وقت اگر ای صحبت هم میکرد تا اندازه زیاد را مردم قانع میشد. با فکر میکنم که چانس میتر بیشتر مخالفینه که از این خاموشی دولت بیشتر استفاده بکنن.
ولی استاد لوئیس آرانولی افغانستان هم گفته که تحقیق یعنی خیلی جدی در این مورد انجام خواهد داد. فکر نمیکنین او بتونه سرنخ را باز بکنه به خاطر عملیات بعدی یا به خاطر اقدامهای بعدی؟
خب ما با سرانولی جدید افغانستان مردمان متفکر هستند، مردمان کار هستند. ما و هم مردم افغانستان شده می داشته باشند که یک حقیقت را برای مردم بگویم که تا اندازه زیاد را هم از لحاظ مسلکی جای از اونا هست شوه و هم از لحاظ جای بده که در کشور حاکم شده اینا یک پاسخ خوب داشته باشند. یعنی زود است که ما در قسمت لوس انوالی حرف بزنیم، برای این که مدیران جدیدش شاید تلاش زیاد بکنن که کار را انجام بتن که تا اندازه زیاد را به آن وظیفه که بهشان محول شده یک پاسخ قناعت بخش باشند. ما فعلا چیزی گفته نمیتونم، اما یک اقدام نیکرد و سرانولی افغانستان شاید آخرین تلاشای خودم بکنه که کشف بکنه، پیدا بکنه که حقیقت چیه.
نجیب محمود استاد در پانتون کابل بود که در مورد اظهارات امروز رئیس اجرایی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دیمزنگ تعهد می‌کند که تحقیقاتشان عادلانه و همه جانبه خواهد بود. فرید حمیدی، لوئیس سارنوال و رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفت یافته‌هایشان را با مردم شریک خواهند کرد. همکارم نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
لوی سارانوال و رئیس کمیسیون حقیقت یاب رویداد دهمزنگ از قاطعیت، شفافیت و سرعت کاری این کمیسیون اطمینان می‌دهد. فرید حمیدی روز سه‌شنبه در نخستین روز کاری این کمیسیون از مردم، نهادهای مدنی و اعضای جنبش روشنایی خواست تا معلومات دست داشتهشان را با این کمیسیون در میان گذارند.
ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه را انجام خواهد داد. با شفافیت تام مردم افغانستان از نتایج بررسی‌ها با خبر میشن.
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است هر فردی که در این قضیه مقصر باشد با وی برخورد قانونی صورت میگیرد. آقای حمیدی نیز تاکید میکند مسئولانی که در این رویداد غفلت و بی‌پروایی کرده باشند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت. در این کمیسیون 13 تن از اعضای نهادهای مختلف حکومتی، ارگانهای امنیتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و یک عضو ولسی جرگه عضویت دارند. بانک این کمیسیون امروز رسما آغاز به کار کرد، اما عارف رحمانی عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی میگوید که کمیسیون ایجاد شده دولتی بوده و تحقیقاتشان برای آنها قابل قبول نمی باشد. رنگین نادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی نیز نسبت به عملکرد این کمیسیون اظهار بی‌باوری کردند. شمار از آگاهان امور نیز میگویند تا اکنون برای حقیقت یابی و چگونگی وقوع رویدادها در کشور چندین کمیسیون در این کشور ایجاد شدند، اما یافته های این کمیسیون ها کمتر در دسترس همگان قرار گرفته است. این کمیسیون برای بررسی چگونگی حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دهمزنگ شهر کابل که در آن به گفته وزارت صحت‌عامه 66 تن کشته شده و 305 تن زخم برداشتند ایجاد شده است. در این حال نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه میگوید آنچه اعتماد مردم را نسبت به عملکرد این کمیسیون کسب کرده میتواند مجازات عاملان این رویداد است.
اگر دولت افغانستان میخواهد که قناعت مردم حاصل شود، لازم است که در هر دو بخشش، یعنی هم در بخش حقیقت‌یابی و بخش مجازات کسانی است که اونا جرم را مرتکب شدند.
آقای غفاری میگوید در صورتی که دولت نتواند پس از کشف حقایق عاملان رویداد را مجازات کند، مردم نسبت به دولتشان بی‌اعتماد شده و حکومت بهای سنگین را خواهد پرداخت، زیرا به گفته وی پایه‌های مردمیش تضعیف می‌شود.
در کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دهمزنگ 13 تن از اعضای نهادهای مختلف حکومت، ارگانهای امنیتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و یک عضو ولسی جرگه عضویت دارند. در رویداد خونین دهمزنگ کابل بیش از 60 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفت. در این حال یک مقام نیروهای آمریکایی میگوید داعش در افغانستان تحت فشار قرار دارد. حکومت افغانستان نیز از کشته شدن 122 شورشی این گروه خبر داده است. این در حال است که داعش با گرفتن مسئولیت حمله روز شنبه گفته تا زمانی که هزارها از رفتن به سوریه دست نکشند به عملات بالای این اقلیت ادامه خواهد داد. آرش مویون جزئیات میدهد.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور تحت فشار قرار دارند. جنرال چارلز کلیفلند در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است داشتن چند نفر که با واسکت‌های انتحاری دزدانه داخل یک جمعیت هزاران تن شوند یک کار پیچیده نیست. یک قمندان داعش روز سه‌شنبه با آژانس خبری رویترز گفت حمله روز شنبه بالای راهپیمایی اعتراضی هزاران هزاره در مورد تغییر مسیر یک لین انتقال برق در انتقام از تلاش‌های حمایت برخی هزارها از رژیم بشار الاسد در سوریه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش تعداد زیاد هزارها از طریق رژیم شیعه ایران برای جنگ بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به حمایت از رژیم بشار الاسد به سوریه رفتند. عمر خراسانی یک قمندان داعش در صحبت تلفنی با آژانس خبری رویترز گفته است تا زمانی که آنها از رفتن به سوریه و غلام بودن ایران دست نکشند ما به طور نامحدود این گونه حملات را ادامه خواهیم داد. ما می توانیم و باز هم حمله خواهیم کرد. حکومت افغانستان می گوید حتی قبل از حمله روز شنبه هم داعش را شدیداً ضربه زده است. و نیروهای امنیتی افغان در ماه‌های گذشته و به طور خاص در دو ماهی که گذشت در جریان حملات بالای پایگاه‌های مستحکم داعش در ولایت ننگرهار صدها شورشی را کشتند. حکومت افغانستان گفته است که در 24 ساعت گذشته 122 شورشی را کشته است، اما این ارقام به طور مستقل قابل تایید نیست. به نوشته آژانس خبری رویترز، در افغانستان که اکثریت آن سنیان، منازعات و جنگ ها به نام شیعه و سنی سابقه ندارد. صادق مدبر رئیس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان بدون اشاره به اشتراک برخی افغانهای شیعه در جنگ سوریه با تاکید روی وحدت مذاهب در افغانستان گفته است:
در افغانستان اقوام و برادر افغانستان مذاهبی که در افغانستان است در طول چندین دهه اخیر که در اینجا مشکلات جنگ بود به هیچ وجه چه گروهی قادر نشد که اختلافات مذهبی را دامن بزنه و شیعه را علیه سنی و سنی را علیه شیعه اینجا در جنگ بندازه. ما یقین کامل داریم که مردم افغانستان خرد سیاسی را داره و در گذشته هم داشته که فریب داعش نمیخوره.
ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان تخمین میکند که تعداد جنگجویان داعش در این کشور از 1,000 تا 3,000 تن بوده. تعداد زیاد آنها اعضای سابق تحریک طالبان پاکستان، تحریک اسلامی ازبکستان و اعضای سابق طالبانند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. Save the Children یا مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال از طرف های درگیر جنگ در افغانستان میخواهد که به زندگی افراد ملکی به خصوص کودکان توجه کنند. این خواست پس از آن مطرح می شود که در گزارش تازه یونما یا دفتر رعیت معاونت سازمان ملل متحد گفته شد که 1/3 تلفات ملکی در افغانستان را کودکان تشکیل می دهد. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش دارد.
پس از نشر گزارش تازه در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان، مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان میگوید که افزایش تلفات کودکان در این کشور نگران کننده است. زبیده اکبر، سخنگوی سیف د چلدرن یا مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان در افغانستان، روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت و مخالفان مسلح دولت خواست تا مسئولیت کودکان را در اولویت قرار دهند.
ما فکر میکنیم که زخمی ساختن اطفال، کشتن اطفال تاثیرات بسیار زیاد دراز مدت دارد بر جامعه افغانستان. از دولت و از تمام طرف های درگیر میخواییم که در جریان درگیری ها و ناامنی ها محافظت اطفال ها و محافظت افراد ملکی را در اولویت کار خود قرار بدن.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه گزارش 6 ماهه‌اش را در مورد تلفات ملکی در این کشور به نشر رساند. در این گزارش آمده است که در نیمه اول سال جاری 1601 فرد ملکی در این کشور کشته شده و 3565 تن دیگر زخم برداشتند. در این گزارش آمده است که 388 تن از کودکان شامل کشته شده ها و 1121 تن دیگر مشمول زخمیان می باشند و یونمانیز این آمار را نگران کننده خوانده است. در این حال مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان می گوید که استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی، مصروفیت 1.2 میلیون کودک در کارهای شاقه، محرومیت هزاران طفل از آموزش و قاچاق آنان به خارج از تهدیدات جدی دیگری است که کودکان افغان با آن روبرو هستند. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در مورد حضور نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی به گونه جدی بررسی خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان همچنان تاکید کرده که تلاش‌های همه‌جانبه برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور نیز صورت خواهد گرفت. در این حال وزارت دفاع افغانستان روز سه شنبه با نشر اعلامیه گفته است که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در این کشور طرزالعمل‌های تهیه شده محاربوی این وزارت بازنگری می‌گردد. در این حال زهرا سپهر مدیر اداره حمایت از زنان و کودکان در افغانستان میگوید که بی‌اعتنایی در برابر کودکان بی‌پروایی در مورد آینده این کشور است.
دولت درگیر مشکلات دیگه است که کمتر به وضعیت اطفال توجه میکنه. این نکته را ما باید توجه داشته باشیم که اطفال پایه‌های افغانستان هستند، بی توجه به زنان پدرجوی به آینده افغانستان است.
خانم سپهر تاکید میکند که بیشتر تلفات در افغانستان به کودکان وارد میشود که خانواده های آنان با تنگدستی و فقر روبرو بوده و آنان مصروف کار در شهرها و روستاها هستند. وی میگوید که در کنار حکومت و گروه های درگیر جنگ در افغانستان، خانواده ها نیز مکلفند تا از گشت و گذار کودکان در محلات پرخطر جلوگیری کنند.
با این گزارش همکارم نسیم شفق رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.